دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د 10 خبرونه واوري
بویان احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او طالبان باید ځان ثابت کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالي ویکتوریا نولان تیر ورځ خبري ناشته ته ویلي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکلو معیارونو ته ژمن پاتې شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ ویلي چې طالبان باید د دې جوګه شي چې هیواد په بشپړ توګه کنټرول کړي نړۍ ته د تورستانو مخه ونیسي اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستانه وزید خوندي وتلو اجازه ورته ورکړي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني هغه دا خبره نن په دوحه کې خپل قطري سیال شیخ حمد بن تمیم السانی سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه چې طالبان باید د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤل وګرځول شي د قطر د بهرنیو چارو وزیر حمد بن عبدالرحمن به وویل چې دمګړې د دوه ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي پرون خبرداري ورکړ چې افغانستان د انساني ناورین ته د تلولو په حال کې دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل رامیز الکبارو وویل منازعې وچکالي او د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی هغه علتونه دي چې د افغانستان خلک له انساني کړکیچ سره مخ کوي الکبارو وویل ملګرو ملتونو د عاجل مالی تمویل غوښتنه کړې څو افغانستان ته خوراکي مواد انتقال شي د ملګرو ملتونو د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر په کار دي څو په افغانستان کې ماشومانو ته عاجل خوراکي مواد ورسیږي د ملګرو ملتونو د دې چارواکي وویل کمرستې په موقع و نه رسیږي په افغانستان کې به کوچنیان خوراکي موادو ته لاسرسی و نه لري طالبان وایي دوی په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر پر بیا فعالیتو کار کوي او ډیر ژر به بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي د طالبانو یو سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چاري بشپړې شوي او د تخنیکی سیستمونو د بیا فعالیتو چاري هم پیل شوي دي د دې سرچینې په حواله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیتو لپاره لقاتر هیواد څخه یو تخنیکی ډله هم تیر ورځ کابل ته ورسیده په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې یو وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 بارولونکي او د مسافرو تیاری تیرېدلې نن دغه شمیر صفر ته راښکته شوی له دې هوایي ډګر وروستي امریکایي پوځیان د اگست میاشتې په 1 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 پوځي ماموریت هم پای ته ورسید د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم لاخیستلو پرته ازادۍ رادیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنگیالیو لسګونه طالبان وژلي دي د فرانسوي خبری اژانس د مقاومت د یو قومندان له قوله لیکي دوی 55 طالبان وژلي دي بل خو د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د مقاومت د دیرش غړو چې پکې د هغوی دوه قومندانان هم شامل دي د وژلو او د مقاومت د لسو پوسټو د نیولو ادعا کړي تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته طالبانو ډاډ څرګند کړ چې دوی په افغانستان کې داعش ته د ماتې ورکولو وړتیا لري د کابل په هوایي ډګر د تیرې اونۍ برید وروسته چې پکې څه د پاسه 160 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول د طالبانو یو قومندان په کابل کې خبریالان ته وویل چې دې ډلې هماغسې چې ناټو له افغانستان څخه وتل تړل کړه د داعش په ګډون خپل سیالان به وځپي ځینې شاړونکي وړاندوینې کوي چې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه سره د طالبانو جګړه به یو لړ بیرحمه او افراطي وسلواله ډلې د طالبانو په وړاندې جګړې ته راولي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت د دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني دولتي نښان ډالۍ کړې د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو د تاجکستان څنګه خبريال مومین احمدي په دې اړه زیاته کړې چې د تاجکستان حکومت وایلی چې له پخواني شوروي د دې هیواد د خپلواکۍ ګټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د تاجکستان عالي دولتي نښان د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ورکوي ځکه هغوی د تاجکستان د جګړې پر مهال دواړو خواوې د خبرو میز ته کېنولې تمه د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 9 ولمانځل شي دا لا معلومه نه ده چې تاجکستان ولې سکل د اسماعیل ساماني عالي دولتي نښانونه رباني او مسعود ته چې ژوندي هم نه دي ډالۍ کوي آیډا توپان چې تیره اونۍ د امریکا په جنوب کې د نیو آرلینز په ټوله ایالت برېښنا پرې کړې وه او څو نور ایالتونه یې هم ځپلي وو، د امریکا ختیځو سواحلو ته ورسېد. د توپان وروسته د نیویارک په ښار کې سیلابونه راغلل او د پنجشنبه په شپه په ښار کې اضطراري حالت اعلان شو. په سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د 14 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د نیویارک د ښار تقریبا ټول سړکونه د اوبو لاندې شوي او په ځینو ځایونو کې د ځمکې لاندې د اورګاډیو سټیشنونو ته هم اوبه ورکته شوي. د ترانسپورت چارواکو د اورګاډو خدمات بند کړي، د لوټګو سلګونه پروازونه لغوه شوي او د نیویارک په هوایي ډګر کې ټرمینل هم د اوبو لاندې شوی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې د ایران د SMT اقتصادي ورځپاڼې ژورنالیست امیر عباس ازارم وند سملستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون وویل چې د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. ازارم وند داونه په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته واستول شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري. د افغانستان بانک او د شاهزاده سرای چارواکي وایي ټاکل شوی د شاهزاده سرای به د روانې شنبه په ورځ د نږدې درو اونیو بندیدلو وروسته پرانستل سي. د شاهزاده سرای د بندیدو له امله په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني بیه ډېره ټیټه شوې ده. په دې باره کې په مو کړي زموږ د خبريال اکرام شینواری راپورټ ده.
د افغانستان بانک په ویلامه کې ویلي چې دغه بانک رهبرۍ پلاوی د اسارو د راکړې ورکړې او تبادلې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره د سراپانو له رهبرۍ او غړو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل د شاهزاده سرای به د وږي په 13مه د شنبه پورې پرانیستل شي. په ویلامه کې ویل شوي چې هیوادوال کولی شي د تیر په شان د خپل پولي معاملو د مبادلې لپاره دغه بازار ته مراجعه وکړي او خپل پولي معاملې په عادي ډول ترسره کړي. د شاهزاده سرای د سراپانو ټولنې او چارواکي حجي زیزک هم چې تر دې وی پیسې په لري امکان شته چې تاسو له شنبه په ورځ درا کړی ورکړي لپاره پرانیستل شي.
دغه نو ویلې سم چې د شنبه په ورځ د خیره کې ژوند دیو په سلو کې 90% موږ متيقین چې سره اخلاصي موږ هم اعلان یو کړی د افغانستان بانک هم کړی دا هغه 10% هم یو کوچنی مشکل دی د خصوصي بانکونو سره چې هغه هم د افغانستان بانک په ان شاء الله راته حل کی خو په هر صورت متيقین پر دې چې مارکیټ خلاصيږي.
د افغانستان بانک د سراپانو ټولنې دغه چارواکي وی چې په بازار کې ډالر ته تقاضا ډیره زیاته شوه چې ورسره د دې امکان شته چې د بارنه اثر په وړاندې د
اما نور خونو د مارکیټ اصل تاسو د معلوم نش پر ارزو ته قضا ولر دی و به ګورو د خیر شیدان به وسو د حالت چې څه پیښیږي مونته زما سره اندیشنه داسته چې ډالر په مجموع کې څه کم دی. که ډالر ته تقاضا زیات وي وضعیت خبر دی چې د افغانۍ ارزش به کم راشي. خدای دې وکړي داسې پیښ نه شي. بیا به هم د شنبه ورځ د خیر سره منتظر پاتې شو.
نن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان مرکزی بانک د یو امریکایي ډالر به سبا د اتاتی افغانۍ ټاکلې و. د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته نوتل ور سره په دغه خار کې د افغانستان بانک په ګډون ټول بانکونه او د پیسو د تبادلې مرکزونه وتړل شو. روانونه افغانستان کې بانکونو پرته پیلټ پلک خوشحال سره له هم تړلې دي. د شاهزاده سره د تړون لامل د افغانستان په خارونو کې د بهرنی اثرو په وړاندې د افغانۍ بیه هم یو ډول نوي تیرونه حتی یو امریکایي ډالر په ځری دی افغانۍ هم تبادله شوې دي.
زمانم قدرت الله خان دی
ته خو زدا شرغله م چې د کاروبار دی په صرافي کې دغه د پر راځو دلته موږ بس صرافي سره د ډالر د معاملې او کاروبار دی
صرافي خو باندې څه وایي
نه د باندې سره 16 څخه د غستا کاروبار روان دی و ډالر فعلاً د وسپ اتاتی یو ډالر په اتاتی اشاره 15 شغانی و.
د افغانستان بانک په ګډون د ټولو بانکونو د پاله د درېدو لامل خلک په ورځیني ژوند کې لري رسوندو سره مخ شوي و. سم بانکونه خپل مشتریانو ته په اونۍ کې یو ځل 200 ډالر او یا هم 40 افغانۍ ورکي. د بلې خوا د افغانستان بانک د بورډ یو غړي د امریکا د مالی وزارت او د پیسو د نړیوال وشي صندوق IMF څخه غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت ته د افغانستان د پیسو زیرمو څخه په محدود ډول د استفادې امکان ورکړي تر څو په دې هیواد کې د اقتصادي بحران مخه ونیول شي. کابل ته د طالبان نوتلو سره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پرځخ زیرمې کنګل کړي. د افغانستان بانک وایي تر اوسه ورته په رسمي ډول د نړیوالو ادارو لخوا د پیسو د کنګل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په داسې وخت کې چې له افغانستان څخه د تخلیه پر بهر سخت نیوکه سوي دي، جمهور رئیس جو بایدن د سې شنبه په ورځ ملت ته په وینا کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو څخه دفاع وکړه او د بلې خوا د امریکا د استازو مجلس جمهوري غوښتونکو غوړو ژمنه کړې چې پر سپینې ماڼۍ به فشار راوړي تر څو پاته امریکایي اتباع له افغانستان څخه بهر کړي. دا چې د افغانستان د جګړې پای ته رسیدو او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د استازو د مجلس غړو نور څه ویلي، جزئیات له وحید فیض څخه واوري.
ورستل هغه چې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان نه وتل، طالبانو پر سړکونو د امریکایانو وتلو لمنځنه وکړه. د سشنبه پورس ولسمشر بایدن د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
ما نه غوښتل چې دا جګړه د تل لپاره وغځوم او نه مې غوښتل چې وتل د تل لپاره وغځوم.
د متحده ایالاتو ولسمشر د جګړې پای ته رسولو په اړه خپل دلیل بیا تکرار کړ چې د څلور ولسمشرانو په دوره کې شل کاله دوام درلود.
موږ له یو ساده پریکړې سره مخامخ وو، یا به مو د تیرې ادارې ژمنې ترسره کولې او له افغانستان څخه به وتلو او یا به نه تللو، او په لسګونو زره نور سرتیري به مو بیرته جګړې ته لیږل. نو دا یو انتخاب و چې موږ وکړ چې له افغانستان څخه ووزو او که جګړې ته زور ورکړو.
تیر اونې د کابل هوایی ډګر مخ ته د داعش په بریټ کې چې 14 امریکایي سرتیري او 350 زیات افغانان پکې وژل شول، د تخلیه پر بهیر زیات نیوکه وشوي. خو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د دې حق درلود چې جګړه پای ته ورسوي.
په اوږد مهال کې فکر کوم دا تخلیه د ویتنام څخه تخلیه ته ورته ده. پلان مهال کې په اوږد مهال کې ستراتیژیکو لومړیتوبونو ته لاره هوارول او د امریکا پر بهرني سیاست باندې تمرکز کول دي، او همدارنګه د بهر پر ځای په کور دننه اقتصادي برخه کې پانګونه ده.
په داسې وخت کې چې خلک د طالبان له واکمنۍ څخه ویره لري، د تخلی په جریان کې ګډوډي وه. ولسمشر بایدن تخلی د بهیر ستاینه وکړه.
د تاریخ په اوږدو کې هیڅ یو ملت هم داسې نه دی کړی. یوازې متحده ایالاتونو دا ظرفیت درلود چې دا کار وکړي، او موږ نن دا کار وکړ. دا ماموریت د متحده ایالاتونو د زړورې اردو ډیپلوماټانو او استخباراتي متخصصینو د مهارتونو له کبله په فوق العاده توګه بریالی وو.
د امریکا د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي په افغانستان کې د جو بایدن د حکومت پر چلند د نیوکه پترس کې ویل چې د تخلیه بهیر ممکن زما په ژوند کې په نظامی برخه کې د امریکا د حکومت تر ټولو ستر ناکامي وي.
د امریکایانو د استرلو لپاره پلان څه دی؟ په خپل ژوند کې مې هیڅ وخت فکر نه کاوه چې یو اداره په اګاهانه ډول پریکړه وکړي او امریکایان پریږدي. یوازې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس ملت سره ژمنه وکړه تر هغه چې ټول امریکایان بهر نه کړي افغانستان به پرېنږدي.
حکومت ژمنه کړې هغه 200 امریکایان چې په خپل خوخه افغانستان کې پاتې دي وباسي، خو منتقدین وایي چې لا هم په زرګونه افغانان چې امریکا سره همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي او د طالبانو لخوا د غچ اخیستو ویره لري. خو امریکا غږ ته په ځواب کې د سپین ماڼۍ وایندې جنسا کې دا تورنر رد کړل.
هغه څه چې تاسو ویل زه یې تاییدولی نشم. زه تاسو ته ویلی شم چې شاوخوا 120,000 کسان چې امریکایان وو او اکثر یې افغانان وو ایستل شوي دي. په الوتکه کې د دغو کسانو ایستل د متحدو ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو زښت ډیر شمیر دي چې په الوتکه کې وتلي دي.
د افغانستان د جګړې پای ته رسولو وروسته بایدن ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د ګټو پر اساس به د امریکایانو د خوندیتوب په شمول بهرنی پالیسي ته پام وکړي.
د سپتمبر د 11 لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو، د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپتمبر په 11 او 12 نیټه ځانګړې خپرونې لري. له نیویارک، پنسلوینیا او پنټاګان نه د امریکا غږ د خبریالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو او له هغې وروسته تحولاتو ارزونه. ل امریکا غاک آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
زمر سهارنی پښتو خبرونه له امریکا جغ آشنا رادیو څوري. لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته اوس راتلونکي کې د افغانستان سره د امریکا د اړیکو بڼه په بروکنز انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه مایکل اوهانلون وایي چې اوس یې د باندې په اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو امریکا به په راتلونکي کې په یو نه یو ډول د افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. د وایي چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې تر لاسه کول غواړي هغه نه دي تر لاسه کړي. اوهانلون زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې په یو پیاوړي ځواک نسی بدلېدلی.
I do not think the United Nations will approve.
زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه د طالبانو لخوا کې پرته په افغانستان کې د یو مسونې ساحه رامنځته کولو ته اجازه ورکړي. زه فکر نه کوم چې روسیا او یا چین د هم دغه ډول یو نظر سره غاړه یوسي. زه فکر کوم دوی به دا دعوا وکړي چې دغه ډول یو کړنه د افغانستان پر خپلواکۍ او تیری دی. له طالبانو سره کله وړاندې مشوره ونه شي دوی هم ښایي دغه ډول غوښتنه ونه مني. بل دا چې په خپله دا د مسونې ساحه مفکوره داسې چې طالبان هلته د خلکو ورتلو ته اجازه ورکړي په خپله په محدود ډول تعریف شوي.
په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. فکر کوي امریکا به په افغانستان کې خپل پاتې شي که جواب ووي نو څه ډول؟
خزه فکر کوم چې امریکا به د وخت په تیرېدو سره د یو څه مشوقاتو لکه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د مرستو او په بشري ساحو کې د مرستو په ورکولو سره په افغانستان کې خپل پاتې شي. دا ښایي چې رسمي امریکایي مرسته کوونکي وي او یا ښایي نه وي. ښایي دا ممکن امریکایي غیر حکومتي سازمانونه وي چې امریکا پکې برخه ولري. زه د طالبانو د چلن سره مشروط یو وخت په افغانستان کې د امریکا د یو کوچني ډیپلوماتیک حضور تصور کولای شم. زه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سولې د تلو د څار د دې ځانګړې باندنۍ ورتیا د سور هم کولای شم، خو زه فکر کوم دا بدل ودی زه هوادونو نه وی بلکې دوغه هوادونو چې اکثریت مسلمانان دي دوغه څخه به جوړ شوی وي. نو دا هغه رول دی چې په ساحه کې د کم شمیر خلکو په درلودلو سره زه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره متصویر کولای شم. خو یقینا ک طالبان ډیر بد چلن وکړي بیا نور لارې هم موجود دي کیدای شي په ځنو کې بیا د امریکایانو لخوا د پټو عملیاتو تر سره کېدل. خو زما تمه دا ده چې موږ د دوه د ترسره کولو په اړه فکر ونه کړو.
د امریکا د شل کلنې جګړې وروسته ډیر خلک فکر کوي چې افغانستان په هغه ځای کې دی چېرته چې شل کاله پخوا و. فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپلې موخې ترلاسه کړي؟
نه، موږ په افغانستان کې خپلې موخې نه دي ترلاسه کړې. د دې لامل دا دی چې موږ د یو داس هیواد چې دومره پیاوړی او باثباته وي چې د یو افراطي ګروپ لخوا د نیولو پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړای شي د جوړولو هڅه کوله. اوس زموږ یوازینۍ تمه دا ده چې طالبانو هغه حکومت چې موږ یې د پیاوړي کولو هڅه کوله هغه یې مات کړ. آیا داسې چانس شته چې طالبان دومره منځلار شي چې موږ په یو ډول سره لږ تر لږه خپلې موخې ترلاسه کړو؟ یقینا دغه موخه نه ده ترلاسه شوې. بیا هم طالبانو په چانس سره په منځلاري کې دوه سره زموږ لپاره دغه موخه داسې ترلاسه کړی چې موږ هغوی ته د خوشالونکو نه بلکې د منلو وړ ملګرو په سترګو وګورو. نو دا تاریخ دی چې وبلی کل شي.
زما بل پوښتنه د تاریخ په اړه ده. تاریخ په د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه څه ډول تعریف کړي؟ ډیر خلک په افغانستان کې د امریکا جګړه او د کابل له هوایي ډګره د خلکو د راوستلو پروسه د ویتنام د جګړې د پای سره ورته ګڼي. ستاسو ارزونه څه ده؟
د خلکو د راوستلو د هغه تصویر چې تا یاد کړو بر علاوه د ویتنام د جګړې سره ځینې ورته والی موجود دی. یو یې د هغه چا چې موږ یې پر خلاف سخته جګړه کوله سره ملګرتیا کول دي. فکر نه کوم په افغانستان کې دا مهال رښتیا وي، خو یقینا موږ د هغه په پرتله چې موږ یې فکر کولو د ویتنام د کمونیست حکومت په لومړیو کلونو کې د همکارۍ په پرتله موږ ډیر ژر د طالبانو سره همکاري پیل کړه. نو ځکه دلته ورته والی موجود دی. موږ له پخوانیو مخالفینو سره د یو ځای کار کولو هڅه کوو. خار خبره داده چې جغرافیایي سیاسي شرایط یو له بل مختلف دي. هلته د سړې جګړې پر مهال یو نړیوال کمونیست تحریک شي هر ځای چې کولای شول د پرمختګ هڅه یې کوله موجود وو. اوس له افراطي تحریکونو چې په واکه نه دي او په نړیواله کچه ځنې مخې ترلاسه کول غواړي او یو لوی ننګونه ده. فبالقوه توګه یو نړیواله ننګونه ده.
خدا د یو دولت یا حکومت په مشرۍ کې د تفریق د ترلاسه کولو یو استعماري ننګونه ده. لدی عمله ک د سړی جګړې سره یې پرتله کړو اوس دا یو تفاوت دی.
داعش خراسان 13 په کابل کې د بریدونو مسؤلیت واخیست او امریکا دوی په جلال آباد او کابل کې پناه کړل. داعش خراسان د افغانستان او سیمې لپاره څومره خطرناک دی؟
دا معلومه نه ده چې داعش خراسان څومره قوي دی. زما له نظره طالبان د داعش خراسان په پرتله ډیر قوي دی او طالبان داعش خراسان ته د یو مخالف سترګه ګوري. نو ماته داسې ښکاري چې داعش به په افغانستان کې په اسانۍ ونه توانیږي چې قوي شي، خو که د طالبانو په حکومت کې چې طالبان له داعش څخه کرکه کوي او غواړي دوی مات کړي، داعش وکړای شي ستر شي، دا به د حیرانۍ وړ وي.
درونه اوریدونکو، پاکستان ته د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اړه د ډیوی د رادیو د خبریال رپورت واوري.
55 کلنۍ علی جان د کابل څخه راکډه شوی دی او دا وخت په چمن سرج شار کې د کډوالو په خیمه بستی کې شپې ورځې تیروي. د وایز د خپل بچانو د سر د امانی په خاطر او پاکستان ته راکډه شوی دی.
عالم باد سر کښنان وی په بل پته به منډي والے مزدوریا نه کاروبار نو بس دغه نه روان دنیا دنیا روان او مرم روان سن او شرار دلته په چمن کې موار او لس دوله شپې کې ورځې ته دلته پراته نه مو بس سر نه مو ډوډۍ شته نمو زندگیسته نمو پسر خیمهسته نمو دي سر سایوانسته.
50 کلنۍ عبدالعلي بیا د مزار شریف څخه وچمن ته راغلی دی. دی وایي چې پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلی دی چې دلته به ژوند او د روزګار زمينه برابره کړي، خو دا وخت د سختي وجې سره مخامخ دی.
نمو بوسته نمو ډولېسته نمو شایسته ځان د بیره راغلي خبره ګاډي واډي نمو دغه درکه دلته راولو نو دا د مسلمانانو ملک ته چې مامن مور ته راوړي چې موږ سره کومک وکړي.
په چمن کې استوګن دغه افغان کډوالو کې پارسي او پښتو ژبه ویونکي ګډ پاتې کیږي چې په لوی تعداد کې زنانې او کښنیان ورسره د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. که څه هم تر اوسه په پاکستان کې را داخل شوي د افغان کډوالو په حق حکومتي اعداد شمار نه دي جاري شوي، خو چارواکي وایي چې په چمن سرحد په پاکستان کې را داخل شوي په سوونو افغانانو مخه په چمن کې نیولې ده سو دوی د پاکستان نورو برخو ته ولاړ نسي. په دغه خیمه بستی کې ژوند تیرونکي افغانانو د نړۍ د مرستندو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. خو د چمن ضلع مرستیال کمیشنر جمعداد خان مندوخیل وویوي ډیوه ته وویل چې په چمن کې و افغان کډوالو ته خیمه بستی جوړولو اجازه نسته، دغه افغانان به واپس خپل ملک ته لیږل کیږي.
په داسو شپو کې مې بي یو څه خلک راغلي وي، لیکن دا غو لپاره انستراکشنز دا دي دا به واپس لیږل کیږي. بالکل به دا ټول خلک سي هر څومره یو څه خلک په پټه راغلي هغه به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې د دې اجازه په الحال نهسته.
خو سپینجوري افغان کډوال علی جان وای چې دوی دلته او پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلي دي. د دوی کچیر پاکستان واپس کول هڅه وکي دوی به واپس نه ځي.
موږ نه زو خپل پاکستان سره افغانستان سره کو دلته د پښتو وطن د بغل ډوډۍ پیدا کوله تمام یو غره پیدا کول تمام الله سمز برکو الله تمام د لاس مز برکو.
په چمن سره د شار کې استوګند د افغانانو په اړه تر اوسه نه یو انسیار او نه افغان کمشنریټ څه ویل دي او نه د دې رجستریشن کولو د پاره کم حکومتي یا ځاني ادارې کارکونکي راغلي دي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان څخه د چمن سرحد لاري د نور افغانانو دراته کې په سختي سره مخنیوي کړی دی. خو نن ورځ هم دغه سرحد د 2 د پاره د سار په وخت کې بند شو چې بیا واپس خلاصو او پاکستانی چارواکو یوازې د چمن شناخته کارت او د کندهار ولایت پر تذکره او خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
پای مشرانو د چهارشنبه په ورځ د سلوانیا شمال لویدیځ سیمه کې غونډه وکړه او د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړې. اروپایان وایي د مهاجرینو د وتلو بل ناورین د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. په تیرو 2 کې چې طالبان واکمن سوي، په زرګونو افغانان د افغانستان څخه وتلي او اکثریت لا هم هڅه کوي بهر ته ووځي.
د کرویشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ ویل اروپایي اتحادیه د زیات شمیر احتمالي مهاجرینو د ورتلو د پاره تر پخوا اوس ډیره آماده او ښه ترتیبات نیولې شي.
I think the European Union is far
more فکر کوم اروپایي اتحادیه دا ځل ډیره ښه تجربه لري. نظر 2015 او 2014 کال ته چې د ختیځ مدیترانه او غربي بالکان لاره به مقتده مهاجرینو لویه څپه راتله. زما په نظر اساسي خبره دا ده چې دا فشار حملته د افغانستان سره نږدې تر ممکنه حده ټینګ وساتو، یا ځینې څرګند مسؤلیتونه د داخل نه ګاونډیو هیوادونو ته وسپارو او په دې اړه ورسره خبرې وکړو چې وضعیت کنټرول کړي او د زیات مهاجرت مخاوني ولای شي.
د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر ویل اوس چې د طالبانو د واکمنېدو سره افغانان د خپل هیواد نه تښتي، د اروپایي اتحادیې هیوادونه غواړي هر څه زر د یو بشري ناورین مخنیوي وکړي.
Of course nobody can.
البته هیڅ څوک دا وړاندوینه نشي کولای چې څه به پیښیږي، ځکه وضعیت په هر ساعت او یا لږ تر لږه ورځ تر بلې بدلیږي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ څه کولای شو چې د یو بشري ناورین مخه ونیسو. ښه اقدام دا دی چې د مهاجرت د بحران مخه ونیسو، د بشري ناورین مخنیوی وکړو، او له همدې امله موږ باید په افغانستان کې د افغانانو ملاتړ وکړو.
دا مجلس یو ورځ تر هغه پیښې وروسته جوړ شوی چې وروسته امریکایي پوځي هم د کابل نړیوال هوایي ډګر نه ووت او د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده. اروپایي ټولنه هڅه کوي د 2015 کال په څیر د سوریې د کورنۍ جګړې لامل د بل مهاجرت د بحران مخه ونیسي. ځنې افغانان چې د امریکایي قواو سره یې کار کړی او د افغانستان نه وتلي اوس
اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس ادارې د کیوبا د حکومت د سولې احتجاجونو چې د جولای په میاشت کې لارو کوڅو ته راووتل د بدلون او ازادۍ غوښتنه کوله، د زاپولو نه وروسته د کیوبا د پوځ په مشر او د کورنیو چارو وزارت په خاص ملي غونډ باندې بندیزونه ولګول. امریکا د جولای د میاشت په دیرشمه نیټه د نړیوال میګنیټسکي د بندیزونو د پروګرام له مخې د اضافي بندیزونو اعلان وکړ. غواړي د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي چې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو مرتکب شوي. د دغو نوو بندیزونو هدف د کیوبا ملي پولیس چې په پی این آر شهرت لري مودر کا یای ول کارسل او د مودر مارسل ری اس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل د کا یا یوال کارسل او د سیرا آریاس تر مشرۍ لاندې په سوله ایز احتجاج کوونکو باندې حمله وشولې او وډبول شول. د امریکا د خزانه وزارت څرګنده کړه برسېره پر احتجاج کوونکو د جولای د میاشتې د 18 منټې د مندو د تحریک غړي د پی این آر سره مخامخ شوو. دغه ډله له دې لپاره جوړه شوې وه چې د بندي شوو او له درکه شوو کسانو کورنۍ سره منظمې کړي. د کاماوی په نامه کاتولیک پادری په داسې حال کې وډبول شو او بندي کړل شو چې د ځوانو احتجاج کوونکو دفاع کول. یو شمیر نابالغ کسان چې سوله ایزه مظاهره کول هم وډبول شول. د بندیزونو په نتیجه کې په لیست کې د شامل شوو کسانو ټول شتمنۍ او د شتمنیو ګټه چې په امریکا کې یا د امریکایي اتباعو په اختیار یا کنټرول کې وي کنګل شوي، او په لیست کې د شامل شوو کسانو سره د امریکایي اتباعو ټوله ورکړه راکړه من شوې ده تر هغه چې معاف شوي نه وي، یا د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د دفتر لخوا خاصه اجازه ورکړل شوې نه وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ د کیوبا د خلکو احتجاج کوونکو زړورتیا په رسمیت پیژنو چې د کیوبا د پولیسي دولت په مقابل کې ولاړ دی او نړۍ ته پیغام رسوي. موږ دا څرګندوو چې هر څوک د کیوبا د پولیسو بې رحمي قوه ملي خاص غونډ د کورنیو چارو وزارت یا د کیوبا بل هر مرکز یا کمالات کوي د نړیوال میګنیټسکي پروګرام له مخې به په خپله د بندیزونو د خطر سره مخامخ شي. جمهور رئیس جو بایدن د نوو بندیزونو د اعلانولو په ورځ د کیوبا له اصل امریکایي مشرانو سره د غونډې په ترڅ کې په کیوبا کې وضع نه زغم کېدونکې وبله. جمهور رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې نور بندیزونه به ولې ګول شي ولې تر هغه چې په کیوبا کې ځینې جدي بدلونونه نه بي راغلي نور بندیزونه به ولې ګول شي. تر نو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ دغه پرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.